سلامونه ستړي مسید مشال ریډیو په خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ کله کوم وخت دا وخت ګرمې ټولس پیجی دي په دې غړي کې ودرته یو شمې ریپورتونه لرو چې دا سر ریپورت ومو د پرټر د په ګومل کې احتجاج وی او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوا د وزیرانه اعلان او دارنګ د پی ای ای شخصي کول او دغه سي د امریکا د انتخاباتو په اړه او شننې به هم وي په هغه کې خو پایل بل خبرونه وکړو مجید بابر
مشهور وبد مشال د خبرو نور سره ټکی نن با په سنټ کې د ترهګرۍ ضد په هغه قانون بحث کیږي چې امنیتی ادارې هر کس د شک په بنیاد د درو میاشتو پورې لزان سره ساتلی شي. د طالبانو د حکومت سره محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزي په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو وستو نه پس د نیول شوي ځوان جنای د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د نومبر په څلورمه بعد قومي اسمبلی او سنټ غونډې کیږي. د دواړو پارلماني ارګانونو په ویبپاڼو ورکل شوي چې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر څلور بجې او د سنټ غونډه به د ماښام شپږ بجې پیلېږي. په سنټ کې به د ترهګرۍ ضد د هغه بیل په اړه بحث کیږي چې پکې به د پاکستان امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکړل شي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر دریو میاشتو پورې له ځانه سره ساتلی شي. دا بیل قومي اسمبلی منظور کړی او سنټ کې پرې بحث کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې لپاره د خپرې شوي ایجنډې له مخه به د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د ستر عدالت د قاضیانو د پریکټس اینڈ پروسیجر بل کې د نور ترمیمونه ایوان ته له منظورۍ لپاره وړاندې کړي. دا راس په غونډه کې بعد د پارلماني غړیو د پوښتنو ځوابونه د وفاقي وزیرانو لخوا هم ورکول کیږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې اسمبلی ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې کدا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د درو میاشتو لپاره په بند کې ساتلی شي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقوقو تروړي او اندېښنه داده چې مشکوک کسبه بغیر له ملکي یا عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. د پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر د نومبر په دوهمه اسمبلی ته د ترهګرۍ ضد دغه بل وړاندې کړ چې پکې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټي به جوړیږي. تارر وویل چې د دې بل مقصد د ترهګرۍ مخنیوي کول دي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیره ورځ په سیمه کې د موبایل نیټورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې موبایل نیټورک د څلورو میاشتو راهیسې بند دی چې له وجې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ شوی دی. خود ټانګ ضلع نه د صوبائی اسمبلی غړي عثمان بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې د ولس د غوښتنو په اړه به د ضلع انتظامی چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان په دوهم لوی خار لاهور کې د هوا د ککړتیا بیساري کچې چارواکي اړ کړي چې بیړني اقدامات وکړي. په دغو اقداماتو کې د پرایمري سکولونو تړل او د کور څخه د کار کولو امر شامل دی. د هند پولیس ته نږدې د 400 میلیونو څخه د زیاتو خلکو په خار کې د نومبر په درېمه د هوا کیفیت له زرو څخه ډیر لوړ شو. دا مقدار له 300 کچې څخه ډیر و چې د هوا د ککړتیا د معلومولو سویس میشته ادارې آی کیو ایر په وینا خطرناک ګڼل کیږي. د پنجاب صوبایي حکومت دا ککړتیا بیساری بللې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې خزي په ګډون درې کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د ادارې د یک شنبه په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیې ورکړي چې له مخه یې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې او زنا بلل شوي. په ورته وخت کې یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو مېرمنو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار له طالبانو غوښتي چې د بدني سزاو څخه لاس واخلي. د بخنې نړیوال سازمان د نومبر په دوهمه د تهران په هنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو ایستونه پس د نیول شوې ځوانې جینۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو دا جینۍ پس له هغې د پوهنتون بهر ونیوله چې کله هغې د احتجاج په توګه ځان لوس کړو. پوهنتون د ویډیو فوټیج لومړی د ایراني محصلینو چینل امیر کبیر خبر پاڼه او بیا وروسته د هنګوا د حقونو ډلې امنیسټي انټرنیشنل او نورو لخوا خپور شو. د بخنې نړیوال سازمان په چارواکو غږ کړی چې د هغې خوشي کېدو پورې چارواکي باید هغه ځورونو او نورو ناوړه چلند څخه خوندي کړي او کورنۍ وکیل ته لاسرسی یې یقیني کړي. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، دا مهال د آسټریلیا په میلبرن ښار کې د پاکستان او آسټریلیا ترمنځ یو ورځنی د کرکټ لوبه روانه ده. آسټریلیا ټاس وګټلو او پاکستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پاکستان په خپل پاڼه کې د شپږ سلویخ اشاریه سلورو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 203 منډې جوړې کړې. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجد فابر واوریدل. اوس هم د خبرونو د ځینو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان بشری حقوقو سازمان پاکستان هیومن رائټس کمیشن د حکومت لخوا د ترګري عزت قانوني ترمیمي بل باندې نیوکه کړې دي. د ډیر اسمل خان د ګوملی اوسیدونکو د انټرنیټ او موبایل نتورک د نشتون ضد پرون مظاهره کړې ده. د پاکستان حکومت د دې هوا سرکاري هوایي شرکت پی آئی اے د 10% خرڅولو حصے تر فیصلې وروسته دا د اخیستو لپاره اعلان کړی چې ورته د تعمیراتو یو کمپنۍ د اخیستو وړاندیز کړی چې حکومت قبول نه کړ.
د بلډر سره چې کوم دي خودوا ریټایرډ جرنلز دي پسو خپل سوچو کو چې پی آئی اے جو کوم را 85 ارب روپے ڈیمانڈ کوي او 2 لس ارب روپے آفر کوي، نو دا خبره ذهن منی.
په پېښور کې لمر ځخه د بجلی جوړولو د سامان ولات د ورځنۍ نندارتون پرون پای ته ورسېدی. هلته ورغلی یو کس له حکومت څخه غوښتنه وکړه.
ګورنمنت نه دا ریکوست کو چې تاسو کایندلی دې پر تاسو ټیکس نه لګوي، ځکه چې ټیکس ولګي دا خو یو کس له تبهی دی. بیا غریب سړی اسیم تباه دی، پېټرول ګران دی، نور زیات بجلی ګران دی، په 70-75 روپے یونټ دی.
د دې ترڅنګ د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې رپورت او شننې لرو او د افغانستان په اړه رپورت لرو. له مشالې سره اوسئ. په پایل کې پاکستان ته ځو. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن پر حکومت شاخ کړی چې د اسمبلی ته وړاندې سوی د ترګري ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس ته واخلي. کمیشن پرون په خبر پاڼه کې ویل چې دا بل قانون سي نو د امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو کس د 3 میاشتو لپاره په بند کې ساتلی سي. د کمیشن په وینا دا کار د خلکو د بشري حقوقو تروړي او اندېښنه دا ده چې مشکوک کس په بغیر له ملکي عدالتي څارنې په قید کې پاتې کیږي. پاکستان د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د نومبر پر 2 اسمبلی ته د ترګري ضد دغه بیل وړاندې کړی و چې په کې راغلي د بیلابیلو امنیتي ادارو شریکه تحقیقاتي کمیټې به جوړې شي. تارڑ د دې بیل مقصد د ترګري مخنیوي کول دی. په اړه باندې مو نور تفصیل له په اسلام آباد کې خپل همکار طاهر خان اخیستی.
په دې بیل کې دا الفاظ دي چې د شک په بنیاد یا د معلوماتو په بنیاد ملک خلق نیول کیږي او هغه به اول 3 میاشتې وي او کو ادارې وغواړي یا چا چې یو کس نیولې وي په شک کې چې د نورم پښتنې په کار دي، نو بیا بهغه 3 میاشتې نور یعنی شپږو میاشتو لپاره به یو کس چې په هغه باندې شک وي یا د هغه په اړه باندې اسې خوته اعتباري لفظ استعمال شوی چې معلومات وي، نو دا په دې بل کې دي چې بیا به نیول کیږي. او بل دې کې لکه نورې خبرې خو بومره شي چې کله، لیکن دا پکې ټولنه او چې د شک بنیاد خبره په پاکستان کې کله کیږي نو معنی دا ده چې د دې کې کوم ویل شوی دی چې فوج او ټول قانون نافذونکي ادارې یعنی پاګه کې پولیس هم راځي، پاګه کې نیمه فوجي هر چا بیا د اختیار وي، نو لکه دا پکې بنیادی شیان دي چې په شک په بنیاد خلک ساتل ځان سره شپږ میاشتې بیا ډېره موده ده. نو د بشري حقوقو تنظیم خو یو دغه ته اشاره کړې ده چې لکه اندېښنې سرګندې کړې چې په داسې صرف د معلوماتو په بنیاد باندې یا د شک په بنیاد باندې د خلکو نیول نو دا اغوی وی چې دا د پاکستان د عین کې کوم د انساني یا د بشري حقوقو کم قانون دی دا دغه سرغړونه دا خلاف ورزیم دا دوی مغوی سره چې کم شک دی چې ممکن دا دا قانون د سیاسي مخالفینو لپاره استعمال شي سره لدی چې د حکومت یو مشیر بیرستر اکیل دا خبره کړی ده چې د دې مقصد سیاسی کارکنان نه دي خو لیکن بیا هم بیانونه راځي عملا وګوره بیا د بشري حقوقو په تنظیم کې د دوو یار درو کسانو نمونه یاد شوی دي لکه د علي وزیر مثال ورکړی دی چې علي وزیر نیول شوی دی بیا پکې یو هغه بابا جان چې په شمالي علاقو کې یو فعال دی دا ذکر ورکړی دی بیا د مهارنګ بلوچ دا اوس چې په فور شیډول وته وي یعنی هغه باندې بندیزونه د هغې سره خدي کارډ پاسپورٹ بلاک کول هغې په سفري نو هغې ته هم اشاره کړې ده او د علي وزیر خبره خو به ځکه لکه دلته مختصر نور هم وکړو چې په اګست کې په هغه باندې چې ونیول شو دلته په اسلام آباد کې نو دغه گاڑی سره د موټر سایکل د ټکر خبره شوی و لیکن د اگست نه واخلې تر نن د نومبر سلورمې پورې کله یو جیل نه راوځي چې د امن ته خطر ده د بکر جیل نه کله د ګجرات پنجاب کې د جیل نه کله د یو بل جیل نه او څه پورې اگست او د اوسه پورې تقریبا د میاشتو زیات پښتو شو نو معنا دا چې په شک خبره ده نه شک باندې
سینیٹ تا نن د سینیٹ غونډه نمبر برابر شوی دا شپږ بجې تاسو غنئ چې په سینیٹ کې فاروق اچنای دا په دې بل باندې د بحث آغاز کړي پیپلز ګوند دغلته دی یو خلک ګڼل کېږي چې دا د بشري حقوقو یو ډېره مدافع سیاسي ډله ده داسې نورم کسان یو داسې چې په ځانګړي حیثیت باندې په سینیٹ کې ناست دي تاسو غنئ د سینیٹ نه به دا بل پاس شي
ګوره حکومت خو دا دعوه کوي جدي سره د منظورولو لپاره پاس کېدو لپاره هغه مطلوبه اکثریت شته ځکه چې دا بل دې لپاره دوه تیه اکثریت ضرورت نشته ساده اکثریت پکار دی خو ګوره تاسو پیپلز پارټي دا پښتنه ضرور د خپ پښتنه ده پاکستان کې چې کوم د پیپلز پارټي حمایت کوونکي یا صحافیان پاتې شوي دي یا په پاکستان کې غیر استعلا هغه بای بازو چوته وي کینا اړخته وي یا
لیفټ وي
نو لیفټست ورته وي نو هغې کره نقل خفغان اظهار ځکه کوي چې لکه سن کې د مخ کرو کې زنانه ډېر په لکه ښه سلوک ونه شو هغې باندې خو معافي بیا غوښته شیر رحمان چې کوم سینیټر د پیپلز پارټي لیکن خلک ضرور لږ د پیپلز پارټي نه ګیله من دي
دا مشال رادیو ده او سمجو خیبر پښتونخوا ته د ټانک ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو د نومبر په دوهمه په احتجاجي مظاهره کې د حکومتي چارواکو زخه په سیمه کې د موبایل نتورک بالولو غوښتنه کړې ده د احتجاجي مظاهرې مشر شوکت علي مشال ډېډو ټول چې د سیمه موبایل نتورک د څلور میاشتو راهیسې بندې چې له وجې د خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخ دی او د ټانک ضلع زخه د صوبای اسمبلی غړي عثمان بیټني مشال ډېډو ټول چې د ګومل سیمې احتجاجي مظاهرې غوښتنې په اړه د ضلع انتظامي چارواکو سره خبرې کړې دي تفصیل د اشتیاق مسجد پر رپورٹ کی واور
د ټانک ضلع ګومل سیمې اوسی دن کې د جمع پورس په احتجاجي مظاهره کې د سیمې بند کړای شوی موبایل نتورک بیا بحال کول غوښتنه کوله د دغه احتجاجي مظاهره یو مشر شوکت علي د خپل غوښتنې په باراکشه مشال ریډیو ته وویل
موبایل نتورک درې نیمې چلور میاشتې کېږي په ګومل سیمې چې کدی جیز دا کټلینار دا او ټلیفون دا مکمل بند دا و ساه تاسو چې ما را تکول درې ورې ما موبایل کټ سولې اوس موجوده هغه چې دوره لري وطن ته ورته تللی یم چې هغه ډېر په مشکل حالاتو کښې موږ کال ملوي شي موږ ایسي سیب ته تللي یو ڈی سي سیب سیب ته تللي یو موږ بریګیډیر سیب ته تللي یو کرنل مدثر سیب ته تللي یو په کور کې لیک شي خو هېچا د موږ په خبرې باندې یا غور نه وکړي یا که غور وکړلی خو موږ ته چا پاتې چې رسپانس ځکه نه راغلی چې موږ موبایل نتورک هغسې نس برابر ده بالکل نشته نور موږ د دې دپاره پرون بیا احتجاج وکړلی پرون مو د سهار د نو بجې نه احتجاج په کور مقام باندې شروع کړلی او تر مشپشینا مازدیګره پورې موږ احتجاج جاري وو هغه نه بعد ایم پي ایس سیب راغلی او ای سي سیب راغلی او ای سي سیب بیا موږ ته دا وویل تاسو ما ته یو دوه ورځې وخت راکړئ چې منګل ټیم راکړي زه به تاسو را وغواړم د ټاورو مالکان به را وغواړم نن سبا خو ټول کمپیوټرایز دور ده انټرنیټ دور ده چې نن وخت شي موبایل یا نتورک کار نه کوي نو ته ستونې چې پروت یې د بر وخت یې موږ رسولي یو
په احتجاج کې برخه اخستین کوي غیاث الدین د موبایل نیټورک بندش په وجه د خپلې سیمې خلک مشکلات په دارنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د ګومل سیمې احتجاج کوین کې غوښتنه په باراکشه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل د ټانگ ضلع ګومل سیمې احتجاج مشرونو مشال ریڈیو ته دا هم وویل چې که د پنځم په ورځ پورې حکومتي چارواکیو یې غوښتنې ونه منلې بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو د مشال ریڈیو خبری گڑے آئے.
پاکستان تحریک انصاف یو ځل بیا د مرکزی حکومت خلاف او د ګوند بندي بنسټګر عمران خان له زندانه خوشې کولو لپاره د احتجاج کولو اعلان کړی. په نومبر 2 د ګوند صوبای مشر او د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور خبر اعلان تول چې دوی به په 9 نومبر په صوبای کې احتجاجي جلسه کوي او د دې لپاره هر رقم قرباني ورکول ته تیار دی. دا واقعار گوند مسلم لیگ نون یو مشر طلاق چودھری ویلی حکومت احتجاج کو مخنور ته چمتو دی. نور تفصیل اسلام آباد خبریال راشد خټک را کوي.
د مرکزی حکومت مخالف گوند پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په 9 نومبر په صوبائی کې د یوې احتجاجي جلسې کولو اعلان کړی دی. په 2 نومبر د راولپنډۍ په اډیالا زندان کې د خپل گوند بندي بنسټګر عمران خان سره لیدو نه پس د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال هغه وویل چې دوی په ټول ملک کې د احتجاج کولو تیاریانې کوي. هغه وویل چې د صوبائی په جلسه کې به د موجوده حکومت د ختمولو او د عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره وروستی غږ کوي او د دې لپاره به حتمي قرباني ورکوي. هغه وویل دوی د پر تخپل سر قربانی ورکول ته هم تیار دي او کفنونه به د ځان سره راوړي. د دوی مخانی ولود پر د حکومت ته تیاریانو پړه خغه ژورنالستانو ته ویل
یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سیٹرڈے بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے سیٹرڈے بنا رہے ہیں. آپ یہ جو
دوی زمونږ د مخه نیولو د پر منصوبې جوړوي خو مونږ هم د دوی مقابله کولو د پر منصوبې جوړوو. اوس په دوی زمونږ خواته دومره په اسانه نشي رسېدای، په لار کې به خنډونه وي ورته. پخوا به دوی د لسو ځلو پولیس راولېږل خو اوس چې پولیس د خپلو ځلو نه راوځي نو په لار کې به یې خلک سره وي. ما د دې لپاره د ټول پاکستان په کچه منصوبه جوړه کړې ده. د تحریک انصاف ته احتجاجي سیاست پړه په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند په هیڅ تحریک انصاف ته دغه سیاست څه ګټه نه ده رسېدلې او نه عمران خان له زندانه رخلاص شوی دی، کوم چې د تیر یو کال نه زیاتې مودې راسې بندي دی.
دا د دوی طریقې کار دی او دا ازمایلی شوي خلک دي، په دې کې لکه هیڅ خطر په نظر نه راځي. او بله خبره، اهمه خبره دا ده چې دا وخت زموږ چې کوم اسټابلیشمنت دی هغه د شهباز شریف حکومت سره بالکل په یو پاڼه باندې دی، هغه سنگل پیج چې ورته وایي. تر څو پورې چې زموږ اسټابلیشمنت نه غوښتي او هلته څه اختلاف نه را جوړ شوی نو زما په خیال حکومت ته هیڅ خطر نشته. په دې کې هیڅ شک نشته چې ولس د پاکستان تحریک انصاف سره ولاړ دی، د خیبر پختونخوا په خصوصي توګه. خو تر څو پورې چې زموږ اقتدار چې په کم ځای کې دی هغه ځای کې کوم خلک ناست تر څو پورې چې هغوی فیصله نه کړي نو د اولس رائے او د اولس چې کومه طاقت دی دا هیڅ معنی نه لري.
تحریک انصاف څو ورځې وړاندې په پېښور کې په 8 نومبر د جلسې کولو اعلان کړی و. خو علی امین ګنډاپور وویل چې هغه جلسه به اوس په 9 نومبر د صوابۍ موټروی په انټرچینج کېږي. د واکدار ګوند مسلم لیگ نون یو مشر طلال چودھری د تحریک انصاف د احتجاج په اعلان غبرګون خبره کولو په وخت په فیصل آباد کې ژورنالیسټانو ته وویل چې حکومت د دوی مخه نیولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې د نیشن ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تجزیه نگار ابرار سعید مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د سیاسي ګوندونو سره خبرو کولو ته تیار نه دی او د اسټبلشمنټ یا پوځ سره خبرې کول غواړي، خو پوځ د هغه سره خبرو ته تیار نه دی ځکه د هغه ګوند احتجاجونه کوي.
حکومت بھی طاقت کے زور سے چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے، ویل آف پیپل عوام.
حکومت هم غواړي چې هر څه په زور کنٹرول کړي، د خلکو د وختونو پروا نه کوي. په داسې حالاتو کې تحریک انصاف سره د احتجاج کولو نه علاوه بل لار نشته. زما په خیال دې سره به حالات ورځ په ورځ د خرابېدو په لور ځي. د جمهوریت او نظام لپاره به خطر رامخته کیږي او د حقیدو څه امکان په نظر نه راځي
اور کوئی بهتری ایسی آنے والی نہیں ہے.
د علی امین ګنډاپور په مشرۍ کې تحریک انصاف د اکتوبر په پیل کې هم د اسلام آباد په ڈی چوک کې د عمران خان د بندې کېدو خلاف د احتجاج کولو اعلان کړی و، خو حکومت اسلام آباد ته دننه راتلو اجازه ورنکړه او ډېر کسان یې ونیول. علی امین ګنډاپور د نورو احتجاج کوونکو نه بیل اسلام آباد ته راغلو، خو بیا غایب شو او وروستو په پېښور کې راښکاره شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
تاسو مشال رادیو اوري او سیوبل رپورت ترازو. د پاکستان حکومت لوی تاوان سره د مخامخ قومي هوائي شرکت پی آئی خرڅول غواړي او په دې لړ کې د اکتوبر په 1 بولي هم لګولې ده. حکومت د پی آئی 50% برخې لپاره لشته لږه 15 اربع روپۍ ټاکلې وي، خو په بولي کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 اربع روپۍ ورته وړاندیز وکړي چې موږ اخلو. د پاکستان د نجکاري وفاقي وزیر علیم خان بیا د نومبر په 3 په لاهور کې خبرګونډې ته وویل د دوی زمواري د قومي هوایي شرکت پی آئی سمول نه بلکې خرڅول دي، خو د پی آئی اخیستو لپاره یوې کمپنۍ بولي ورکړه چې ډېره کمه ده او دوی ته د منلو وړ نه ده. نوموړي وویل پی آئی یوه ملي اساسه ده، په ارزانه بیه به نه خرڅوي. تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې.
د پاکستان د نچکاری وفاقی وزیر علیم خان د نومبر په 3 په لاهور کې خبری غونډې ته وویل
میرے ذمہ پی آئی اے کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، میرے ذمہ جو
زما ذمہواری د پی آئی اے سمول نه دی. زما ذمہواری دا ده چې پی آئی اے په کوم حالت کې دا یوازې د هغه خرڅول دی. زه پی آئی اے د شخصي کولو د پروسې د بدلون هیڅ اختیار نه لرم. ما ته هغه محکمې سپارل شوې دي چې حکومت یې نشي چلولی او د هغه تاوان غریب ولس نشي زغملی ځکه یې مونږ خرڅوو.
علیم خان زیاته کړی چې د پی آئی اے اغستو لپاره شپږو کمپنو خواستونه جمع کړي وو، خو بیا د ځینې شرطونو له امله نورې کمپنۍ په شا شوې او یوې کمپنۍ بولي ورکړه چې ډېره کمه ده او د منلو وړ نه ده. پی آئی اے یو ملي اساسه ده او په ارزانه بیې نشي خرڅولې. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په 1 د پاکستان د قومي هوایي شرکت پی آئی اے 50% برخه خرڅولو لپاره یوازې 10 اربع روپۍ بولي لګولې شوې وه. د پاکستان نچکاری کمیشن چې د قومي هوایي کمپنۍ 50% ونډې لپاره لږ تر لږه 15 اربع روپۍ ټاکلې وي، په بولۍ کې د بلو ورلد سیټي په نوم یوازینی شخصي کمپنۍ برخه واخیسته او 10 اربع روپۍ بولي یې لګولې وه. بلو ورلد سیټي په پاکستان کې د ځمکو اغستو، خرڅولو او د ودانو جوړولو کاروبار کوي. څېړونکي وایي که څه هم د پی آئی اے اخیستو لپاره بولي لګولې شوې ده، خو امکان لري چې د پاکستان وفاقي کابینه به د نچکاری کمیشن وړاندیز ومني او یوازې په 10 اربع روپۍ به د قومي هوایي شرکت د خرڅولو وړاندیز رد کړي. د قومي هوایي شرکت پی آئی اے پخوانی مشر مشرف رسول سیان د نومبر په 3 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل امکان لري چې حکومت به په کمه بیا دا تړون ونکړي.
پی آئی اے کې کچھ مسائل سسٹمز کے ہیں جیسے دیکھیں اکاؤنٹس کا یا اس کی لائبلٹیز کا.
پی آئی اے ځینی بنیادی ستونزې لري لکه د اکاؤنٹ او قرضونو. په پی آئی اے شاوخوا 800 اربع روپۍ قرض ده، بیا شاوخوا 2500 ملازمین لري. حکومت وایي چې 13 میاشتې به ملازمین پر خپلو نوکرو وي. حکومت د پی آئی اے الوتکو هغه لارې یا روټس هم یادوي چې هغه د اوږدې مودې راهسې بندي. او بیا په ډیرو برخو کې د بی ای خستو لپاره پنګوال نور ضمانتونه غواړي نووړي زیاته کړي د نچکاری کمیشن د قومي هوایي شرکت ټول اشتمنۍ یا اساسي نه خرڅوي د پی ای په پاکستان او بهر هیوادونو کې ریسټورنټي ودانۍ او نور اشتمنۍ لدی نچکاری څخه بهر دي نو هم لدی له عمله نړیوال شرکتونه تحفظات لري د نوموړي په وینا هر شرکت د خپلې ګټې لپاره سودا کوي او نړیوالې ادارې او پانګوال د پی ای اخیستل ګټور نه بولي بلخوا د قومي هوایي شرکت د افسرانو او ملازمینو د اتحادیې پخوانی مشر نصر الله فریدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت په خپله دې ته تیار نه دی چې پی ای یو لوی بهرنۍ کمپنۍ ته ورکړي
دا چې چا دا بولی ورکړي را دا بیسیکلی مخکې پنځه کمپنۍ وې څلورو کمپنو لا چې دا څلورو کمپنو لا ویلو چې بھائی آپ تو چپو کر بیٹھ جاؤ تاسو غلی کې نو تاسو په دې بیډ کې شامل نشو و مو دا یو کمپنۍ چې کوم را دا شامل وو تی و دا بلډرز دی و بلډرز چې کوم دی دا هغه خلی یعنی مطلب دار چې پی ای اخلی نو ر بلډرز ته تعلق تر پی ای سره دوه ما خبره دارا چې په دې ادغ بلډر سره چې کوم دی خو دوا ریټایرډ جرنلز دی تاسو خپل سوچو کو چې پی ای چې کوم را 85 ارب روپے ڈیمانڈ کوي او 2 لس ارب روپے آفر کوي نو دا دا خبر ذہن منی
خو بلخوا د شخصي کمپنۍ بلو ورډ سيټي مشر سعد نذیر دا تورونه رد کړي نوموړي د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته استولي په خپل بیان کې ویلي قومي هوایي شرکت شاوخوا 800 ارب روپے قرضدار دي حکومت د پی ای ایش 85% نچکاری سره 203 ارب روپے قرض هم پاکستان کو اخودي دي چې هغه وي ورکوي
جو نچکاری کا عمل پی ای ای کا ہو رہا تھا اور اس میں 6 کمپنی
د پی ای ای په شخصي کولو کې شپږو کمپنو برخه اخستې وه خو په شپږویشتم ستمبر ټولې کمپنۍ په شا شوې او یوازې بلی ورډ سيټي په خپل ځای موجوده وه مونږ 10 ارب روپے بولی لګولې ده پی ای ای چې د یورپی هیوادونو ګران بیا لاري یا روټس یادوي خو په حقیقت کې هغه لاري تړل شوې دي او د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته بیا پی ای ای د شلو الوتکو داوه کوي خو حقیقت دا دی چې په مارچ 2015 کې به دا ټولې الوتکې ودرېږي بیا شاوخوا 8000 ملازمین هیڅوک د اوږدې مودې لپاره نشي ساتلی او دا هر څه یو لویا پنګونه واړی د پی ای ای په بولی کې زمونږ نه بغیر هیڅ کاغذونه نه دي جمع کړي
هماره علاوه کسی نے ڈاکومنٹس جمع نہیں کروائے
سعد نذیر یاتت کړي د نشکاری کمیشن وایي چې د پی ای ای د شتمنو مالیت 155 ارب روپے دی خو په حقیقت کې د شتمنو مالیت یوازې لس څخه 11 ارب روپے دی بلخوا پی ای ای ویان عبدالله حفیظ خان د سعد نذیر وینا رد کړي نوموړي په وینا چې د ملي هوایي شرکت دا مهال 33 الوتکې لري چې په کې 2 بوئنګ 777 هم شامل دي نوموړي په وینا د حکومت لخوا ټاکلې شوې بولی نرخ د پی ای ای د ټول مالیت پر اساس دی او د مجموعي اساسو مالیت 115 ارب روپے دی چې د 15% برخې مالیت بیا 90 ارب روپے وو حکومت 15 ارب روپے ټاکلې وو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د نومبر پر دومه د پکتیکا د 15 په لیرو پروتو سیمو کې چې په خوا پکې د خلکو لپاره روغتیا خدمتونه نه وو د ملګرو ملتونو په مالی ملاتړ پکې 15 روغتیا ځالو په فعالیت پیل کړ په ورته وخت کې یادو ځالو ته نږدې 1,500,000 په لګښت د ودانۍ جوړولو کار هم پیل شو چې ودانۍ زی چاري باید د 1 کال په موده کې بشپړې سي نجیب الله خیر رپورټ لري
یاد مرکزونه په داسې سیمو کې جوړ شول چې په خواهی خلکو په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه درلود او د دایمي ستونزو سره مخامخ ول د دې برنامې ګټه اخیستونکو دوی ته د روغتیایي خدمتونو په پیلېدو خوښي څرګنده کړه او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو یو غوښتل چې د دې روغتیایي زارو په چوکاټ کې د اړتیا وړ خدمتونه برابر کړي د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ د شهاب الدین سیمې اوسیدونکي محمد امیر مشال راډیو ته وویل
مخکې چې موږ ته دا کلینک نو په حاله سوی موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو په 20,000 15,000 په 2,000 به موږ موټر نیو بلاخره موږ به ارګون یا شرنه یا واڼه ته مریضان استول بیا چې هر کله موږ ته دا کلینک په حاله سوی موږ له دې کلینک سره ډېر صحت پیدا کړ ان شاء الله ټول مریضان ورجنه خوشاله ټول قوم مشران ټول ورجنه خوشاله
د روغتیایي زارو د پلیکونکو مؤسسې ځای مشر ډاکټر عبدالوکیل احمدي وایي تر پخوا د دې ولایت د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونو کې خوالی راغلی خو دوی هڅه کوي دا خدمتونه ډېر کړي
د پکتیکا په مختلف ولسوالیو کې ډېر صحي مراکز لرو سه 15 صحي زاله یا اف اچ اچ سپلریترینو نقطو کې موږ د دې فعالیت لرو او همدارنګا 15 موبایل ټیمونه لرو.
بلوري تزایی چارواکو هم په پکتیکا کې د یاد نړیوال بنسټ لخوا د صحی زاله پر جوړولو خوخي څرګنده کړه. خو وی ویل د دې ولایت لا هم ډیر سیمې د روغتیایي خدماتو به برخی دي. د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالله جان حقمل ویل
نومونګه د ستاسونه دا غوښتنه ده کوم ډونر تاسو ته پلاس درځي مونږ ته استثناءات باید راکړی شي، هم د وزارت لخوا نه، هم د خیریه بنسټ لخوا نه، هم همدارنګه هغه انجوګانې چې هغه خدمات صحیح وړاندې کوي هغه باید ټول مونږ د پکتیکا خلک په استثناءاتو کې راولي.
د نفوسو د فعالیتونو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق داسې مهال د پکتیکا ولایت په 15 لرو اطرافي ولسوالیو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د ټیټولو او خلکو لپاره د روغتیایي اسانتیاو د برابرولو په خاطر صحي زارې فعالوي چې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې یاد شوی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ده.
تاسو مشال ریډیو اوري او 12 بجې سوی مجید بابر د خبرونو لنډې سوروي.
د نومبر په څلورمه و د قومي اسمبلی او سند غونډې کېږي. د دواړو پارلماني ارګانونو په ویبپاڼو ورکړل شوي چې د قومي اسمبلی غونډه به نن د مازدیګر 4 بجې او د سند غونډه به د ماښام 6 بجې پیلېږي. په سند کې به د ترهګرۍ ضد د هغه بل په اړه بحث کېږي چې پکې به د پاکستان امنیتي ادارو ته دا اختیار ورکړل شي چې هر یو کس د شک په بنیاد تر 3 میاشتو پورې له ځانه سره ساتلی شي. دا بل قومي اسمبلی منظور کړی او سند کې به پرې بحث کېږي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن پر حکومت غږ کړی چې سملې ته وړاندې شوی د ترهګرۍ ضد بل دی په قانون نه بدلوي او واپس دی واخلي. کمیشن پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې کدا بل قانون شي نو امنیتي ادارې یوازې د شک په بنیاد یو تن د 3 میاشتو پورې لپاره په بند کې ساتلی شي، چې د کمیشن په وینا دا کار د خلکو بشري حقوقو تروړي. د ټانګ ضلع د ګومل سیمې اوسیدونکو تیره ورځ په سیمه کې د موبایل نتورک د بحالۍ لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاجي مظاهرې یو مشر شوکت علي تیره ورځ مشال لیډو ته وویل چې د سیمې موبایل نتورک د 3 میاشتو راهیسې بند دی. د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې د هوا د ککړتیا بې ساري کچې چارواکي اړ کړي چې بیړني اقدامات وکړي. په دغو اقداماتو کې د پرایمري سکولونو تړل او د کور څخه د کار کولو امر شامل دی. د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون 3 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو د ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه 2 جلا اعلامیې ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر په 2 د تهران پوهنتون بهر د زورونې په وړاندې د احتجاج په توګه د زیاتره جامو ویستو نه پس د نیول شوي ځوانې جینۍ د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. ایراني چارواکو دا جینۍ پس له هغې د پوهنتون نه بهر ونیوله چې کله هغې د احتجاج په توګه ځان لوس کړو. نن د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ په میلبرن کې ورځنی کرکټ لوبه کېږي. پاکستان لومړی بیټنګ وکړو او 2.3 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال ریډیو ریو د دې غړي 2 نیمای ته راغلی. په 2 نیمای کې زستار لوی برخه مو د امریکا انتخاباتو ته ځانګړې کړې ده. په دې کې به دا ګورو چې دغه انتخابات د پاکستان لپاره سمانه لري او د دې ترڅنګ یوکرين چې پکې جګړه ده داغه د لپاره سمانه لري. خوول به یو ریپورت ته ورسو. سبا یعنی د نومبر په 15 په امریکا کې د ولسمشریزي ټاکنې کېږي. میلیونونه امریکایان وارد مخه په وختي رایې چون کې ګډون کړی دی. په وړاندوینه کې د ریپبلیکن ګوند د کاندید ډونالد ترامپ او د ډیموکراټانو د کاندید کمالا هاریس ترمنځ نږدې او سخته سیالي ده. سفیولا سانکسی نور تفصیل راکوي.
د یک شمې تر ورځې شاوخوا 15 میلیونه خلکو وختي رایې کارولې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیالي خورا نږدې بلل شوې او د ټولو سترګې سوینګ سټیټس یا هغو ایالتونو ته پاتې دي چې دریځونه یې ثابت نه دي. په وروستیو 2 ورځو کې دواړو کاندیدانو ډونالډ ټرمپ او کمالا هاریس په همدغو ایالتونو کې خپلې انتخاباتي هلې ځلې څرګنده کړې وې. هاریس د یک شمې پر ورځ 3 ټاکنیزې غونډې پلان کړې وې. ورځ یې له دیترویت پیل کړه او وروسته پونټیاک ته ځي. تر هغه وروسته میشیګان ته چې ډیموکراتانو ته اهمیت لري ورځي. ډونالډ ټرمپ بیا د یک شمې پر ورځ پنسلوانیا، شمالي کارولینا او جورجیا ته ټاکنیز کمپاینونه او ویناوې پلان کړې وې. دا درې واړه سیمې په ټاکنیز پلاوي یا الیکټرال کالج کې مهمه دي. که څه هم امریکایانو ته په ټاکنو کې د متحدو ایالتونو داخلي مسایل ډېر مهم دي، خو دا وار انتخابات په نړیواله کچه د څو لویو کړکیچونو په اوج کې ترسره کیږي چې تر ټولو مهمې د اوکراین دوامداره جګړه، د منځني ختیځ کړکیچ، په څو لوریو کې د اسرائیل نښتې او بریدونه او له ایران سره د کړکیچ زیاتې دل دي. په دې سربېره د افغانستان مسله هم څو واره په ټاکنیزو کمپاینونو کې یاده شوې. د جمهوري غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو شرمناکه قضیه یاده کړې او له دې عمله یې د بایډن پر ادارې کلکې نیوکې کړې دي. ټرمپ په خپله یوه ټاکنیزه غونډه کې ادعا کړې چې که ولسمشر شي د لوړې په ورځ به د هغو مقاماتو استعفاګانې د ده په میز پرتې وي چې د افغانستان د پریښودو په ګډوډه قضیه کې پړ دي. ټرمپ او ټیم یې په وار وار په خپلو ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان مسایل یاد کړي او دی پخپله هم د امریکا د هغو میلیاردونو ډالرو وسلو او مهماتو یادونه کوي چې افغانستان کې طالبانو ته پریښودل شوي. اخو بیا د ډیموکراتانو کاندید کاملا هاریس چې په ټاکنیزو کمپاینونو کې د افغانستان په مسله ډیره نه دغه کېدلې یوازې یو وار له ټرمپ سره په مناظره کې د افغانستان اړوند پوښتنې ځواب کړي. هغې له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پریکړې ننګه کړې او ویلي دي چې امریکا له افغانستانه په وتلو د ورځې 300 میلیون ډالر چې یوې بې پایه جګړې کې لګول نور نه مصرفوي. هغې ټرمپ تورن کړ چې له طالبانو سره د دوهې د دیپ خبره تر ټولو کمزورې موافقه لاسلیک کړه.
د سیف الله ستانکزي په ریپورت کې مو اوریدل چې سبا په امریکا کې انتخابات دي او اوس یو دوه ریپورټ لرو چې هغه شنونکي په هغه باندې خبره کوي، یو د یوکرین په اړه دی او یو د پاکستان په اړه دی. ځینې شنونکي وایي چې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو نتیجې د بل کوم بهرني هیواد په پرتله پر یوکرین ډیر اغېز کولای شي. د ولسمشری کاندیدان ډونلډ ټرمپ او کاملا هاریس د یوکرین د ملاتړ په اړه دوه خورا مختلف دریځونه لري. دا به وکتل شي چې دوی د یوکرین په اړه خپل پالیسي څنګه عملي کوي. ځینې شنونکي بیا وایي چې پرته له دې چې د نومبر 15 انتخابات څوک وګټي، د امریکا راتلونکي ولسمشر به په یوکرین کې جګړې ته پای ته رسولو هڅه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو خبر مرکزی څنګه یو رپورت جوړ کړی چې شاهین بوري رای وړاندې کوي.
کله چې امریکایان د نومبر په 15 ولسمشر ته رای ورکوي نو اغیز به په ټوله نړۍ کې محسوسیږي، خو ممکن د بل هر بهرني هیواد په پرتله به په یوکرین اغیز ډیر وي، ځکه چې د روسیې په وړاندې د یوکرین دفاع د امریکا د پوځي، مالی او سفارتي ملاتړ سره تړلې ده. د پخوانی ولسمشر جو بایدن په مشرۍ د امریکا حکومت په کال 2022 کې په یوکرین د روسیې د یرغل راهیسې یوکرین ته د 25 بلیون ډالر مالی مرستو ژمنه کړې ده او په دغه هیواد کې د مالی او بشري مرستو لپاره نور په لسګونه بلیون ډالر ځانګړي کړي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې سره په خبرو کې د لندن د کینګز کالج د جګړې د مطالعاتو د سانګې مشر استاد روت ډیرمونډ اویل چې په یوکرین کې په راتلونکو سو میاشتو کې څه پیښیږي، نو دا ټول د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د نتیجو پورې تړلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د نتیجې نه به معلومه شي چې آیا امریکا د تیر پشان د یوکرین ملاتړ ته دوام ورکړي او کدا تر یو حدا ساتل غواړي. په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نماینده کاملا هاریس د یوکرین د ملاتړ په اړه بیلابیل دریځونه څرګند کړي دي. هاریس ویلي دي چې هغه بعد د یوکرین سره د بایډن پالیسۍ ته دوام ورکوي. کله چې د ډونلډ ټرمپ نه د یوکرین سره د امریکا د ملاتړ په اړه پوښتنه وشوه، نو نوموړي ویلي چې اروپا باید د روسیې د یرغل پر وړاندې د کیف د ملاتړ دروند بار په غاړه واخلي او دغه شان د ناټو مستقبل یې له شک سره مخ کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې که هغه وټاکل شي نو جګړه به زر تر زره پای ته ورسي. نوموړي د کال 2023 په جولای کې د فاکس نیوز سره په مرکه کې اشاره وکړه چې هغه به هڅه وکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکرین لپاره د مرستو زیاتولو په ګواښ خبرو اترو ته وهڅوي او د مرستو تړلو په ګواښ به د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم خبرو ته رضا کړي. یوکرینیان ویره لري چې په تاده کې د سولې تړون لپاره هر ډول فشار به روسیې ته ګټه ورسی. دا خبره روښانه نه ده چې په دوی کې به څوک انتخابات وګټي، نو چې په حقیقت کې به څه کوي، خو یو شمیر تغیرات داسې دي چې کولی شي د راتلونکي ولسمشر په کړنو اغیزه ولري. وړومبې دا چې د زیلنسکي حکومت د بایډن له انتظامي څخه ډېر خپه دی او ویلي دي چې د امریکا پوځي مرستې خورا ورو او د ډېرو محدودیتونو سره راځي. په دې کې یوه مهمه خبره دا هم ده چې که ټرمپ وګټي نو د هغه د کابینې جوړښت به څنګه وي. د راپورونو له مخه د ټرمپ انتخاباتي کمپاین د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر او د ملي امنیت پخوانی سلاکار رابرټ اوبراین د بهرنو چارو د وزیر لپاره په پام کې نیولې دي. دواړو د بایډن پر حکومت د امریکا د وسلو د کارولو د محدودولو له امله نیوکې کړې دي او پر روسیې د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده. په دې کې یو بل مهم فیکتور د کانګرس کردار دی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشران د بهرني سیاست په اړه ډېر واک لري، خو کانګرس د مالی مرستو د منظورولو یا نه منظورولو اختیار لري او کولی شي چې سپینه ماڼۍ دې ته اړ کړي چې د یوکراین لپاره د پوځي او مالی ملاتړ په معامله کې خپل دریز وړاندې کړي. د نومبر 15 په انتخاباتو کې په سینټ او استادو جرګه کې بدلون راتلی شي او دا ښکاری چې ډیموکراټان به د استادو جرګه کې او ریپبلیکن ګوند به په سینټ کې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړي. د ټرمپ یو پخوانی سلاکار کورټ وولکر تیر میاشت د آزاد اروپا راډیو ته ویلي وو چې که داسې وشي نو دا به د یوکراین لپاره ډېر ګټور حالت وي، ځکه چې د ریپبلیکن ګوند تر کنټرول لاندې سینټ به یوکراین سره د مرستې ملاتړ وکړي. خو د کونسل آف فارن ریلیشنز په نامه د سړنیز مرکز یو شنونکي چارلس کوپچن ازادې ریډیو ته ویلي چې پرته له دې چې انتخابات څوک ګټي، خو غالب امکان دا دی چې امریکا به یوکراین د خبرو اترو لور ته بوزي، ځکه چې د یوکراین جنگ د مغربي هیوادونو په وسایلو فشار اچولی دی.
نو د امریکا د ولسمشر انتخاباتو چې سبا کېدونکې دي په اړه باندې د دې الیکشن یا د دې انتخاباتو پر یوکراین څه اغیز ممکنه توګه باندې کېدلی شي، هم دغه بل اړخ یې ګورو چې د پاکستان لپاره دا څه اثر کولای شي. په کې د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخابات به سبا کې شي. په دې ټاکنو کې د دوو ولسمشریزو امیدوارانو ترمنځ به مقابله وي. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیال ولسمشر کاملا هارس کاندیدا ده. تر دا مهاله معلومه نه ده چې څوک به په دغو ټاکنو کې بریالي شي، خو دا چې د ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان افغانستان لپاره به څه تګلاره وي. د دې تفصیل زموږ همکار مجید بابر په ریپورت کې.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته له نږدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمنه اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپله تګلاره څه ډول پر مخ وړي او په دې سیمو به څه اغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خود پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشتا کارپو جانگیر خټک بیا بده انده چې د ولسمشری دوه ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګولي او ټرمپ په دور کې لګیدلی چکل آغا یو اشاریہ درے ارب ڈالر پاکستان تا چکم سیکیورٹی امداد ہو آغا اشار کرو او بیادا چ پاکستان فوج افسرانو چکپ امریکہ کے چکم تربیت بکے دلو آغا ام بند کرو. نو دا تاریخ شتا دے آیا دا با یو زلبیا کی گی زما پا خیال دا دے امکان دا سکی دے شی چے ضروری نہ رہے چے بالکل لکہ امداد وغیرہ امریکہ اس کو دیر تقریباً ختم دے امداد پاکستان تا نہ ملاوی گی او کسر لگ ڈیر امداد وی ہم نو آغا با آغا سر با کنڈیشنالٹیز لگی لگا شرائط برسا زیادی چکم کے ٹول کے لوئے شرط ممکنہ تو گا ویدہ کی دیشی چا پاکستان کے چکم سیاسی کڑکیش دے چکم دا بشری حقوق و حالات دیتا وقت دے آغا خاکول اثر کی دیشی دا اوتر لیشی.
بلخواد امریکا پا پلازمینہ واشنگٹن ڈی سی کی میشت خبریال انور اقبال وائی چی پا افغانستان کی دا امریکا خکیلتیا پا رسمی رول دا دو درائیوشت میلادی کال لوتلو سرا پائی ترسی دلی، خو په هغه هیواد کې امنیتی وضعیت لا هم بے ثبات ده. د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو لګواخونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمه ییزي اغیزې لري. اقبال په دې اند چې کنوې ادارې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملی ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي. د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره په روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه پیاو حواله هم نکیږي.
دا مهال پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر مهال د توجه نه وته موضوع ده. د دې نه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکي تګلاره کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته، خو دا مهال زیاتره ذکر د منځني ختیځ کې. بلخوا دا خبره هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس، چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي. خو که دا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټکام او یا به د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي. خو دا مهال په ولسي کچه دا موضوعات د بحث لاندې نه دي.
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جنگي خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزي نقطه هند ده. د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچا د چین د نفوذ مخاوني به شي. کله د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلي ذکر نکیږي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
او سم افغانستان سازو د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي تیر اکتوبر میاشت د دالس افغانان په ګډون یو څه شپږ پېټه کسان په ایران کې اعدام شوي. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي چې دروازه کار لپایل تر اوسه نه څلوېشت افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. په همدې حال کې په ایران کې د اعدام په سزا د یو محکوم افغان زندانی خپلوان وایي چې د خبر اندېښمن کړي دي. نور جزئیات د سفیر استانکسي په رپورټ کې.
په ایران کې یو مېشت افغان کډواله د خپل نوم د نه خولو په شرط وایي چې ورور یې دوه اونۍ مخکې د اصفهان په زندان کې اعدام شو. هغې ازادي راډیو ته وویل د خپل درې دېرش کلن ورور د اعدام د حکم د اړولو لپاره ډېرې هڅې وکړې خو نتیجه یې ورنه کړه.
جرم بیادر مواد بود. نزدیک چهار سال و هفت ماه زندان شد.
زما د ورور جرم د مخدره موادو ساتل وو. نږدې څلور کاله او اووه میاشتې زندانی وو. له افغانانو سره ډېر بد چلند کوي. ځلونه محکمې ته ولاړمه، قضایه قوې، عالي محکمې. د افغانستان سفارت هیڅ یو کار هم ونه کړ. لیکونه یې راسره شته.
د یو بل افغان زندانی خور هم چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي د اعدامونو د خبر له اورېدو سره ویره لري چې داسې نه شي ورور یې اعدام شي.
که طالبان بندیان انتقال هم کړي هغه کسان به نه انتقالوي چې په اعدام محکوم شوي وي. موږ هر ځای لاړو، سفارتونو ته لاړو، کابل او تهران ته لاړو، هڅه مو وکړه خو هیڅوک یې مسؤلیت نه مني. دوی هم یو بل پسې افغانان اعداموي.
د ایران د بشری حقوقو سازمان د شمیرو له مخې سږ کال په ایران کې نه څلوېښت افغانان اعدام شوي دي. دا شمیره د تیر کال نږدې دوه چنده او د 2022 کال د اعدامونو درې برابره ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت په ایران کې د وروستیو اعدامونو له یادولو پرته ویلي چې هڅه کوي له ایران څخه افغان بندیان را انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت تېره ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی تر څلور زره زیات افغان بندیان را انتقال کړي او هڅه کوي چې نور بندیان هم له ډیپلوماتیکو لارو انتقال کړي. د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په ایران کې له پنځه زره تر شپږ زره پورې افغانان بندیان دي. د هغو افغانانو شمیر نه دی په ډاګه چې په اعدام محکوم شوي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان د وروستي راپور له مخې په اکتوبر کې په ایران کې د دیارلس افغانانو په شمول یو سل شپږ شپېته کسان اعدام شوي. دا په وروستیو کلونو کې په یوه میاشت کې د اعدامونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د امریکا غږ فارسي ټلویزیون سره په خبرو کې د وروستیو اعدامونو په اړه وویل
ماه گذشته
تیره میاشت د اعدامونو له لحاظه په تیرو شلو یا دیرشو کلونو کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د اسلامي جمهوریت رژیم د نړیوالې ټولنې او د رسنیو پام جګړې ته اړولی او په ایران کې دننه هغه څه کوي چې د خپل ځان د بقا لپاره یې مهمه بولي. د ایران د بشري حقونو د سازمان د شمیرو له مخې په ټولیز ډول سږ کال په ایران کې شاوخوا 652 کسان اعدام شوي دي. ډیر اعدام شوي کسان په قتل، د مخدره موادو په قاچاق او بریدونو محکوم شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت رژیم د بشري حقوقو د مدافعانو لخوا تورن شوی چې د قاضیو د څېړلو بهیر عادلانه نه دی او بندیان مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
هر کال د نومبر دومه د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د مافیت د خاتمه نړیوالې ورځ په توګه منځل کیږي. دا بل سال کې د خبريالانو د حکومت د خوندیتوب اداره فریډم نتورک په خپل ریپورت کې وایي چې 6 کال په پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي دي. بلخوا په پېښور کې ځینې خبريالان دوی ته د اورپېښو خطرونو یادونه کوي او وایي چې په پاکستان کې بې پرې ژورنالیزم کول اسانه نه دي. خو د اطلاعاتو په چارو کې د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف بیا وایي چې حکومت په پام کې لري د خبريالانو د خوندیتوب په مخه یوه قانونی طرح زر صوبه اسمبلی ته وړاندې کړی. تفصیل د اسماګل پر رپورٹ کې.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبريالان وجل شوي. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپی خستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یوولس خبريالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور لمخې په قامي او صوبایي کچا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوي دي، خو مرکزي او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملي کړي نه دي، نو ځکه خبريالان ځان غیر محفوظه ګڼي. په خبر کې خبريال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبريالان د عدم تحفظ کار دي.
هر څوک د صحافی نه دا غواړي چې صحافی د دوی په حق کې لیکلو کې دوی چې سوی به صحافی دي هغه ته ټیک وایي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافی نه خپه وي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغې تاسو سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. خو دې سره صحافت زما په خیال باندې ځایونو کې فرق پرېوتی، ځایونو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغوی تکړه دي. هغې وایي چې نه، موږ په دې خبرو باندې مونږ ته څه نه کېږي، مونږ بیا هم صحافت کوو.
سیډون کې وای پاکستان کې خبريالان ریاستي او غیر ریاستي ادارې زوروي، ګواښونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبريالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبريالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبريالان وجل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبريالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبريالانو له تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواري ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواري ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې لومړنی خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناست دي او هغه پوهه خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ وساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادي ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیات خطرې ته غاړه کېنږدي.
فریډم نتورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبريالانو تحفظ لپاره قانون سازي کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړې و، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره سګامونه اغستي. د دغه پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون دے چې پاغه باندې کار روان دی. ډیر زر باغم دے سملې نه پاس شي پاغه کې ډیر داسې اقدامات کی کم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دینو په مخ کېږي، ان شاء الله داغه د پاره ډیر سو اقدامات کیږي، داغه د تربیت د پاره مو، داغه د حفاظت د پاره هم.
فریډم نیټورک د 2023 کال نه تر سخت کال اگست پورې خپور شوی راپور ښیي چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورټ شوي. په دې کې په سند صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 8 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورټ شوي. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې نه خزینه خبریالې هم له سختو ستونزو سره مخ شوي. په دغه پیښو کې تختونی، وجنه، زورونی او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسمګل مشال، ریډیو پیښور.
او سم د خبرونې ورستی رپورټ تر ازو د بلوچستان د پښتون مشت سیمې بوستان ځوان کارګر محمد اشرف پیرا ګلایډر یا وړوکی جهاز جوړ کړی دی. محمد اشرف په دریم ټولګي کې سکول پرې شوی وو او بیا د مستری یا میکانیک کار زده کړی وو. نوموړی وایي په درې کلونو کې د دې جوګه سوچ پر خپلو هڅو د پیرا ګلایډنګ لپاره یو وړوکی جهاز جوړ کړی. په کوټه کې د مشالې ډو خبریال ایوب ترین د محمد اشرف سره مرکه کړې او په لومړی کې یې ورزخ پوښتلی چې دغه خیال ورته څنګه راغلی. په جواب کې محمد اشرف
ز کښنای و زما دا سوچ چې زب یو جاز جوړوم، مطلب ماته د الټلو ډیر خوند راکوي چې مطلب د هلیکاپټرانو جازونه به مجلې دل د لیو د آرمی او دغه تیری جنو ماته ډیر خوند راکوي چې زب دا شی جوړوم. نو بس بیا په لګیاوم تقریبا د دریم سوچ ما سکول پریښو، بیا زولاړم خپل شاګردی مې وکړه، دغه باید بیا خپل دکان دی اوس دا ټیم د خراد. نو پر دې باندې ما تقریبا درې کاله کار وکړ، نو ما دا د ګلایډر جاز جوړ کړ.
تا وای چې ما پر دې باندې درې کاله کار کړی دی، نو هر ورځ د کار کوي یا څنګه؟ درې کال خو ډیر لوی وخت دی. یا کله به خراب سو، کله څنګه
وو؟ دا شی کې وو چې کله به خراب سو، کله به سم سو، اغم کې پکې وو. اصل وجه دا و چې زما دکانداري وو، بس هغه د کور یو د سیستم وو، مطلب زبط لمه زما یو د جمعې ورځ چې وچټی وو، په هغه کې ما نیمه ورځ چې هغه ما پر د باندې کار کوي ګلایډر جهاز باندې. بیا به هغه باید د ملګرو سره ما پښینو وتم سات کوي خواته په چکر. اکثره چې ما د باندې د جمعې په ورځ کور ته کار کوي.
پر دې باندې څو خرڅ راغلی دی او کم کم سامان ته په کې استعمال کړی؟
پر دې باندې خرڅ تقریبا 15-14 لک روپۍ راغلی دی. په دې کې سامان چې کم ما استعمال کړی دی، هغه ګرد د پاکستان خپل وسپنه ده. دا اصل کې چې جوړیږي دا د بار سره ځي، دا د المونیم یا ډیر ګران دی. نو ما پاکستانی لوا، مطلب زموږ خپل د ملک د کراچی او د لاهور لوا، د مطلب سټیل دی لوا، د دامه کې استعمال کړی دی. دویمه خبر دا ده، د دې خپل انجن چې دی هغه پایپېټو 912 انجن راځي چې هغه ډیر ګران دی. مطلب د لې مشر په ډیر دا تکلیف ملایويش د بارس چیرې غواړي، نو پر هغه ټیکسون هم ډیر راځي. نو ما دا سوچو کوي چې بای د 912 انجن چې کم ده، دا تقریبا د دې قیمت د استعمالي انجن قیمت 20-25 لک روپۍ دي. نو ما دا سوچ وکړ چې دغه پرزه خراب شي، دغه یو پرزه تقریبا کښنی سي کښنی پرزه په 2 لک، په 3 لک، په 2.5 لک روپۍ. نو بیا زره ولاړ سم، ما د پاکستانی خپل کمپنۍ د کلټس ګاډي، هغه کې دوی انجن استعمالیږي، یو 3 سلندر 1000 سي دی، یو 4 سلندر. نو ما 3 سلندر انجن پکې ولګول چې هغه 1000 سي دی. نو دې ته ما خپل د ګیر بوکس او پنکا د لګولې دي. ما چې دا کم جاز جوړ کړی دی، د دې هر پرزه د لپاره په خپل ملک ملایويږي.
دا خو لکه څنګه چې تا ویل چې تاسو شوق او د نور ځوانانو هم دا شوق کېدای شي، تاسو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تاسو ته یو لایسنس درکړي د دې یا د دې کار لپاره سیسره کومک وکړي، چې مطلب دغه شی د کښنۍ جهاز ګلایډر چې موږ ورته وایي دا تر نور خلکو پورې هم ورسیږي که څنګه؟
زما د ګورمنټ څخه دا مطالبه ده چې مطلب ما ته لایسنس راکړي. کوشش مې دا دی چې مطلب د ملک لپاره یو تر دې زورور شی جوړ کړم، ځکه چې دا زموږ اول وار دی. مطلب اوس موږ په سمچ کې دای دا سوچ اوس ما پر دې درې کاله ځای کل، شاید اوس کتابل نه وي، زه په 15 میاشت کې جوړ کړم.
ته خو الوزه، نو اول وار د کله د دې د الوزولو ټرای وکړه؟ یعنی کله د دا او ازمو اول وار چې تا الوزو، نو هغه وخت ستا احساسات سو؟ ځکه چې دا خو لسی دلته پیراشوټ یا بل شی په دې کې نسته، څه طریقې کار؟
اصل دی دی دا چې کله موږ جوړوي، نو خدای غو ټیم اوس موږ دا سوچ چې د سرار څه تړلې هغه ته موږ غاړه یې شو. نو دا چې کوم دغه دی دا د ګلایډر جازونه چې دی، دا صرف په پاکستان کې د قاضي برادرانو سره ست چې دا غو پلارو نیکګانو جوړ کړی دی. نو بیا دی پس کردو کی چلول بیا زدوریه ورلم بیم پاگه کی چکرونه اول مطلب ما تا دا غزای سم سپورت پا دی ملاسو چی مطلب ما چکرونه کی اول اول وارمی و دی دیر زلور و خزاولم کتلمی بیا چی دا غزای رالو بز بیا ما دا دی خپل پورت
او بل می دا ویلی چی دا سمر الوریجی او سمر گنتی یا سمر سات دا سفر کولی چی دا انجن چی تی چو پیترول واری پیترول هم پیترول را چی بکتن
دا چی دی پا دی که هم پیترول هم لویجی وست مش پیلال آیوتین پیترول بکی اچول دی زکر چیز ما اول تجربه و ایرانی پیترولی که اکثر تیم دا سی چی انجین بندی سی مطلبی لکی دکی او دوی ما خبر دای دا دا پیترول چانکی چی دا آغا چلر ویش لیتر دا سی مستقبل مطلب مجیوه گانتا ندی چلوالی زکر دا دی با بعد که بیا ما تا ریزلت مانی میجی پا دی که وست مطلب دوی گردی دی آغا ما سر نست آغا با زد بار سر آغارم چی دای مطلب لور خیز ما تا هیت راشایی جدی چوک در لور روان او بل بیا سپیت راشایی پاوای کسی چوک در سپیت روانیم دا سی و چشیان که کم دی مطلب دی دا دا سی دی چی وست خرچای پیل آل ما تا نمال میجی خودی دیر کم خرس شید
نو دا غا کارنامه چی تاوکره دا دی میدیام در تر روان دا خلقم در تر روان دی دا علاقه خلقم در تر روان دی ستا خپل احساسات سی دی
بز ما احساسات دا دی چی ما کم میانت کردی و تر آغا اللہ پاک ورس ولم دا علاقه والا هم دیر خوشحاله دی کلی والا هم خوشحاله دی بیا دا دی شی و چی تزمج علاقه مطلب دا سی شی نو ولی دلی نو زما کوشش دا دی چی دا زدلی دیر کم علاقه ووینی او خلق تا چکرونه که ورکو خپل دا سبیه و دا ملک خدمت وکو
اشرف خان ډیر مننه بلوار چې موږ راځو نو یقینا ته مشتم په دا حساب د کښنی جاس چکر راکای کڅن
ان شاء الله خدای کول چکر به کی او به ګرځي جو بالکل ان شاء الله روخ مر درته تابع
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ